د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته هر کله او راغلاست درته وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي لارښوونه محمد طاهر روحان کوي. پروانه خبرونه کې چې تر یولس بجو دوام کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې د مراسم وروستی حال درکو چې همدا شېبه روان دي. د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام به هم له نورو راپورونو سره یو ځای درته وړاندې کړو او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیې سپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایه ټاکل شوی. نن د مارشال محمد قاسم فهیم جسد په ځنګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر او د نوموړي دوه ساتونکي د وسلوالو لخوا په یو برید کې وژل شوی او د نړیوال بانک وایي چې چمتو دی له اوکراین سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې نن د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم جسد په کابل کې په ځنګړو دولتي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. چارواکي وایي د مارشال فهیم جسد به له ملي دفاع وزارت واخیستل شي، د وروستۍ لیدنې لپاره به ارګ ته یوړل شي او هلته به افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماتان د ته د درناوي مراسم پر ځای کړي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون ډاډ ورکړ چې د جنازې د مراسمو لپاره خاص تدابیر نیول شوی.
ټول تدابیر نه یوازې خاورو ته د جسد د سپارلو په ځای کې، بلکې د کابل په څلورو خواو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خاورو د سپارلو دولتي مراسم د سې شنبې په ورځ ترسره کیږي. مراسم له دفاع وزارت څخه پیل او د جنازې مراسم د ارګ په ماڼۍ کې ترسره کیږي.
د قاسم فهیم د جنازې د مراسمو له موظفو کمیټو څخه د هیوی کمیټې مشر مصدق خلیلی ازادي راډیو ته وویل چې د هند مرستیال ولسمشر او د ځینو هیوادونو جګپوري استازي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. مارشال محمد قاسم فهیم د 50 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د یکشنبې په ورځ په کابل کې وفات شو. د ننګرهار چارواکي وایي پرون ماښام د دې ولایت د روداتو ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر او د نوموړي دوه ساتونکي د وسلوالو لخوا په یو برید کې وژل شوي. د روداتو ولسوال حضرت خان خاکسر ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر سید مختار هغه د دوشنبه په ماښام په داسې حال کې چې د وسلوالو په داسې حال کې په ډزو ووژل شو چې د ولسوالۍ په بازار کې پلی روان و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د کرکټ د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دوه دوستانه لوبي کوي. په لومړۍ دوستانه لوبه کې به سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ لوبغاړي له هالند سره سیالي ته ووځي. د افغانستان دویمه دوستانه لوبه به د جمعې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې ترسره شي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوالې سیالۍ د مارچ په 14 پیلېږي او لومړنۍ لوبه به د افغانستان او کوربه ټیم بنګلادیش ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي به د ای په ډله کې د بنګلادیش، نیپال او هانګ کانګ سره سیالي کوي. نړیوال بانک وایي چمتو دی چې له اوکراین سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي، څو د هیواد وکولی شي د اصلاحاتو پروګرام او مهمې پرمختیایي پروژې عملي کړي. د دې بانک رئیس جیم یانګ کیم د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل موږ په دې ستونزمن وضعیت کې د اوکراین له خلکو سره مرستې ته چمتو یو او ډېر هیله من یو چې په دې هیواد کې به زر تر زره وضعیت به ثباته شي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو هم ژمنه کړې چې د اوکراین سره به مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په دې اړه وویل
We're making it clear to the new government of Ukraine that we support
د اوکراین نوی حکومت ته دارو خانه کوي چې موږ ملاتړ کوو. موږ د هغې مسولانه کړنلارې ملاتړ کوو چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد پارلمان او نوی حکومت د بحران سره د مبارزې لپاره خپل کړي. هڅه کوو چې په دې ستونزمن وخت کې په مستقیمه توګه له اوکراین سره مرسته وکړو، څو دا هیواد وکولی شي خپل اقتصاد باثباته کړي او خپل اقتصادي پرمختګ بیا ترلاسه کړي.
تمه کیږي چې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سبا چهارشنبه واشنگتن ته سفر وکړي. نوموړی به په دې سفر کې د ولسمشر باراک اوباما په شمول له امریکایي چارواکو سره وګوري او د اوکراین پر روان بحران به ورسره خبرې وکړي. د ماليزیا چارواکي لا هم د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د عواملو په اړه په ځواب ورکولو کې پاتې راغلې. د ماليزیا د هوایي کرښې د مسافر وړونکي الوتکه چې 209 مسافر پکې سپاره وه، د شنبې په ورځ د کوالالمپور او پیکینګ ترمنځ د الوتنې په جریان کې ترې تم شوه. د دې الوتنې هیڅ نښې نښانې تر اوسه نه دي موندل شوې، خو د چین د جنوب په بحیره کې ګمان کېږي د الوتکه به هلته نسکوره شوې وي. روسی پنګوال او د کرملین منتقد میخائیل خودروکوفسکی د سویس له حکومت څخه غوښتي چې نوموړي ته د اقامت ویزه ورکړي. د خودروکوفسکی مدافع وکیل وایي موکلې څه موده مخکې د سویس حکومت ته د اقامت غوښتنلیک سپارلی. خودروکوفسکی چې یوه لسیزه یې په زندان کې تیره کړه او د ډسمبر په میاشت کې د ولسمشر پوتین د بخښنې د یو فرمان له مخې له زندان څخه خوشې شو، نوموړی په 2003 میلادي کال کې ونیول شو او د اختلاس او مالیې څخه د تیښتې په تور محاکمه شو. هغه مهال د نوموړي پر محاکمې پراخ انتقادونه وشول او منتقدینو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې کار سره غواړي چې خپل یو مهم منتقد خاموش کړي. او په جاپان کې د 3 کالو مخکې خونړۍ زلزلې او سمندري طوفان د قربانیانو په یاد نن غونډې جوړېږي. د مصیبت 13,000 کسان ووژل، سمندر ته نږدې پرتې سیمې ویجاړې کړې او د اټومي فاجعې سبب شو. ټکل شوی چې په ځپل شویو سیمو او نږدې ښارونو کې د قربانیانو یاد ته د درناوي غونډې جوړې شي او په پلازمینه توکیو کې به د امپراتور ایکی هیتو او د میرمن میکی چو د جاپان د تر ټولو نوړه طبي آفت قربانیانو ته د ویر د مراسمو مشري وکړي. دا او تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابوري چې په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم په جریان کې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د قانونو په اړه په لوړه ټکنالوژي برابر شوی معلومات افغان چارواکو ته سپارلي. افغانستان به ډیر ژر د خپل مصنوعي سپوږمکۍ کارول پیل کړي.
خوشبختانه اوس د ساتلایت د افغانستان په موقعیت او د افغان ساتوان په نوم جابجا شوی دی.
نور موضوعات هم لرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید رحیم وردګ مرکه به واوري او په پای کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو ښځو د زړه له درده خبر شي چې مایوب ماشومان لري.
ما دو ماشومان دوړ پخې کېږي په کور کې ټول ماته سه په دغه باندې ګوري چې د دې ګنا د ماغې د ما د زړه نه خبر نه چې زونه دې ته زوريګم.
د خبرونه تر پایا را سره اوسئ. په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په جریان کې دي. ویل کېږي چې د حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو په ګډون زرګونه کسان په دې مراسمو کې ګډون کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر ژمن په مستقیم ارتباط را سره دی. ژمن صاحب، دا مراسم چیرته، څنګه او په کومو شرایطو کې روان دي؟
بله تکل صاحب، نن به د جنازې مراسم لکه چې تا وویلې وي. البته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د حکومت د رسنیو مرکز ویلی و چې په ار کې به د هغه د جنازې مراسم په 9 بجو پیلیږي او د ملي تلویزیون له لارې به په مستقیمه توګه خبریږي. خو تر اوسه دا مراسم په ار کې نه دي پیل شوي. د علت په اړه مسؤلینو څه نه دي ویلي، خو تېره شپه او نن سهار په کابل ښار کې واورو ریدله چې ښایي یو علت همدا اوسي. بلخوا د کابل په شمال کې د بادام باغ تپې ته خلک روان دي، ځکه چې د هغه جسد هلته خاورو ته سپارل کیږي. او د هغه کمیسیون د معلوماتو له مخې چې دولتي کمیسیون چې د جنازې او د تدفین د مراسمو لپاره ټاکل شوی ده، هغوی وایي چې یوه جنازه به په ارګ کې وي او هلته به بهرني ډیپلوماتان هم برخه لري، د ځینو ملکونو استازي به هم پکې ګډون ولري. د هغوی د معلوماتو له مخې د هند ولسمشر مرستیال او یو ورسره یو پلاوی راځي، او د ایران، تاجکستان او پاکستان هم ښایي هیئتونه راسي، او په کابل کې د تقریبا د اکثرو هیوادونو ډیپلوماتان به پکې برخه ولري. بیا جنازې مراسم به د هغه جسد وړل کیږي د بادام باغ تپې ته، هلته به بله جنازه وي یا د جنازې لمونځ ادا کیږي هلته، او هلته به عام خلک هم په دې مانځه کې ګډون وکړي. نو زمونږ همکار په هغه تپې نه، د بادام باغ له تپې نه، وایي چې اوس خلک، عام خلک را روان دي، پیاده هم راځي او په موټر کې هم راځي، او منتظر هم دي ته دي چې د ارګ مراسم ختم شي او بیا جنازه هلته انتقال شي او بیا خاورو ته وسپارل شي.
ژمن صاحب، وبخښئ مخکې له دې چې لاړ شئ، یوه وروستۍ پوښتنه چې په کابل کې لارې به بندې وي او د ترافیکي تګ راتګ به هم د واورې له وجې او هم د چارواکو د تګ راتګ له کبله خامخا له ستونزو سره مخامخ شوئ، که څنګه؟
بله، نن شپه، تیره شپه او نن سهار د توقع په خلاف ډیره زیاته واوره وشوله. اوس نه وریږي، خو کیدای سي یو علت همدا واوسي چې چارواکي یا د لرو منطقو نه یا خپله د جنازې مراسم چې موږ مخکې په ارګ کې لیدلي دي، هغه د ارګ په هغه انګړ کې، یعنی په آزاده فضا کې ترسره کیږي، چې هلته هغه د جسد ایښودل کیږي او هغه د بهرني ډیپلوماتان هم راځي، او هلته د هغوی په خپل رسم باندې، اگر چې بهرنیان اول هغوی خپل هغه د درناوی وړاندې کوي جسد ته، او بیا د جنازې لمونځ کیږي. نو تر اوسه مسؤلینو نه دي ویلي چې علت به همدا واوروي او کوم بل علت ده چې تر اوسه په ارګ کې دغه مراسم نه دي پیل شوي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د ولسمشر د مرستیال، د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د مړي د ښخولو د روانو مراسمو په اړه راپور راکو. مارشال محمد قاسم فهیم د یک شنبه په ورځ په کابل کې د 55 کلونو په عمر د اوږدې ناروغۍ له کبله وفات شو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو، د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې له مراسمو به د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به هم تاسو ته وروسته معلومات درکړو، خو دا د نورو موضوعاتو ته ورزو. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه په لوړه ټکنالوژۍ جوړه شوې نقشه او معلومات پرون رسمان په واشنگتن کې د افغانستان د قانون وزیر ته وسپارل. د دې معلوماتو د سپارنې په مراسمو کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارگزی ډاډ څرګند کړ چې حکومت به امنیت ډاډمن کړي او داسې ګامونه به پورته کړي چې د پانګوالو لپاره په پانګونه کې شفافیت او اسانتیاوې رامنځته شي. په دې اړه د فرانسې خبری آژانس د راپور مهم ټکي اجمل اندوړندې کوي.
د فرانسې خبری آژانس د ښاغلي بارگزی له خولې وایي وسینه لارې چې افغانستان پر خپل اقتصاد ته وده ورکولی شي هغه د قانونو او طبیعي زیرمو له لارې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیمو وزیر په دې برخه کې د معاملو په شفافیت ټینګار کړی، ویلي دي دا مهال افغانستان له قانون څخه په کال کې 146 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي او دوی غواړي چې تر 2000 میلادي کال پورې دا عواید میلیاردونو ته ورسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارگزی د سرګندونې پرون په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې په هغه مراسمو کې کړي چې په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې افغان لوري ته د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه په لوړه ټکنالوژۍ راټول شوي معلومات وسپارل. د دې معلوماتو له مخې کابل د افغانستان په سلو کې د اویا طبیعي زیرمو او نورو جیولوژیکي سرچینو په اړه په لوړ سطحه معلومات ترلاسه کوي. دا معلومات د هایپر سپیکټرل په نوم د لوړ ظرفیت د عکاسۍ په سیستم او پرمختللي تخنیکي وسایلو راټول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې د ادارې سرپرست مشره سوزیت کیمبل وای د دې معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې واسینه هیواد دی چې ډیره برخه یې د هایپر سپیکټرل په دې پرمختللي عکس اخیستونکي سیستم نقشه شوې ده. په 2010 میلادي کال کې امریکایي جیولوژي پوهانو اټکل کړی و چې افغانستان د $1 ټریلیون په ارزښت طبیعي زیرمې لري چې په دې کې مس، وسپنه او لیتیوم شامل دي. افغان چارواکو بیا تر دې درې چنده زیات اټکل کړی چې د دې جګړه ځپلي هیواد د اقتصاد لپاره یې هیلې زیاتې کړي. په افغانستان کې نامنی او د یو شمېر زیربنایي اسانتیاو نشتوالی لا هم د قانونو او طبیعي زیرمو د راسپړلو لپاره د بهرنۍ پانګونو په مخ کې خنډ بلل کیږي. خو سره له دې هم د فرانسې خبري اژانس د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو لپاره د پینټاګون د کاري ډلې د مشر جوزف کاتالینو له خولې وایي چې په دې برخه کې د پانګوالو ډېره لیوالتیا ویني. تر اوسه پورې د چین، هندوستان او ځینو نورو هیوادونو دولتي او غیر دولتي کمپنیو د افغانستان د قانونو د راسپړنې په برخه کې لیوالتیا ښودلې او ځینو یې په دې برخه کې پانګونه هم پیل کړې ده.
پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه یو په وروستۍ ټکنالوژۍ سمباله نقشه او همداراز په ټکنالوژي په اساس باندې جوړ شوی معلومات په واشنگټن کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر ته سپارلی دي. د راپور او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ د نورو موضوعاتو په اړه تفصیل د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ باندې پته ده. د کونړ د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی تیر کال او سږ کال د کوکنارو کښت نه دی کړی خو حکومت تر اوسه ورسره هیڅ راز مرسته هم نه ده کړې. دا کروندګر غواړي چې دولت د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو، د ځایونو په جوړولو او نورو چارو کې مرسته ورسره وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه د راپور برابر کړی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان دولت او مرستندوی ټولنو شکایت کوي چې همیشه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په موخه غنی غونډې جوړوي، په دې نوم زیاتې پیسې لګوي خو دهقانانو ته هیڅ ډول بدیل په نظر کې نه دی نیول شوی. نورګلیان وایي که څه هم چې دوی لږې ځمکې لري او د نورو کښتونو په کرلو یې ورځنۍ ستونزې نه حل کیږي خو بیا یې هم کوکنار نه دي کرلي.
خبر داشه ده چې موږ سره حکومت په دې مقابل کې هیڅ هم نه دي کړی، نه سره ورکړې دي خانانو ته، نه تخمونه ورکړي، نه کوم داسې روزګار شته چې دا خلک په هغې اخته شي او دا کوکنارو کښت او کار پرېږدي. دویمه دا د علماو د سپینګیرو د دې وخت خلکو تبلیغات دي چې په سلو کې 90% زموږ په دره کې اوس کوکنار نشته دی.
زما نوم غلام شیخ حکمل، د نورګل د ولسوالۍ د بر نورګل د کلي اوسیدونکی. خلکو کې داسې یو عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې خوراکي مواد ته ډېر ضرورت پیدا کېږي، د مالدارۍ په لحاظ باندې او هم د انساني دغه په لحاظ باندې. نو په دې اساس باندې خلک د مخکې کلونو کې د مشکل سره مخامخ شول. په همدې لحاظ باندې خلکو اوس پریکړه کړې ده د کوکنارو کښت په ډېر پیمانه باندې کم کړی دی.
دوی له افغان دولت او مرستندویه ټولنو غواړي چې کوکنارو په بدل کې خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکړي او همداراز د قانونو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
اصلاح شوي تخمونه، سري، کود کیمیاوي، دغه د زراعت ضد افات دغه دواګانې اداره کې همدغه سردخانې یا ستورونه چې فرزن زمنګ د دقانانو محصولات الته وساتل شي. کله چې زمنګ پیاز وشي نو من په 500 روپیه په 300 روپیه خرڅيږي. نو په هغه وخت کې زر من پیاز زمنګ یو دقان خرڅ کی داغه 500000 افغانۍ جوړيږي چې هغه نه د زمکه حاصل پوره کوي او نه د سری او نه د زحمت. نو موږ وایو چې دغه سی او دغه ذخیره او ستورونه ورته جوړ شي تر څو دغه زمنګ محصولات الته وساتل شي، ماینه وخت سره چې بازاریابي ورته وشي او د 500 روپیه په لاس ورشي.
د کونړ مرستیل والی قاضی محمد نبی احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په رښتیا هم چې په نورګل کې د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کرکیلا تر ډیره کمه شوي او دوی هڅه کوي چې له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو یادو دهقانانو ته مرستې ترلاسه کړي څو دهقانان دې تاړ نه شي چې یو ځل بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي.
د وزارت مواد مقدس مونږ خبرې وکړلې او هغوی راته دا ژمنه کړې ده چې مونږ به د کونړ له خلکو سره، د کونړ ټول ولسمن سره ان شاء الله په بدلی معاشت کې وسمرسته کو انکشافي پروژې به ان شاء الله به صدا کو دا برابر او د دوی د ژوند د خجولول په خاطر به مونږه پاینده کې د دوی سره مرسته کو.
د نورګل ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د نه کرلو په بدل کې د بدیل نه ورکولو له امله شکایت کوي چې چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ټول کونړ کې د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
که څه هم ویل کیږي چې ظاهري بڼه مهمه نه ده، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په یو راپور کې وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندید اشرف غنی احمدزی د زیاتو رایو د ترلاسه کولو په هدف خپل ظاهري بڼه بدله کړې. په دې راپور کې ویل شوي چې ښاغلی احمدزی په د پخوا په مقایسه د ښاغلي احمدزی په چلند کې هم توپیر لیدل کیږي. د دې راپور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندید اشرف غنی احمدزی د 2009 کال د انتخاباتو په مقایسه دا ځل په بدله ظاهري بڼه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ولاړ دی. نوموړی خپل د جامو بڼه بدله کړې او د خپلو کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو او ژورنالیستانو سره په چلند کې هم بدلون راغلی دی. اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ته دا ځل د وطن دوسته او مشفق شخصیت په توګه رامخته شوی دی. د افغانستان د کارپوهانو د خپلواکې شبکې غړي کیت کلارک وایي د اشرف غنی احمدزی په ظاهري بڼه او چلند کې له بدلون څخه هدف د زیاتو رایو ورکوونکو راجلبول دي.
We noticed this time that he had embraced his Pashtun tribal identity. He's hoping that will enable him.
موږ متوجه شو یو چې دا ځل هغه خپل پښتون او قبیلوي اویت غوره کړی دی. هغه ایلمند دی چې په دې توګه به وتوانیږي د لرې پرتو سیمو پښتنو ته ورسیږي، ځکه هغه غواړي وښيي چې دی د هغوی په شان او له هغوی څخه دی.
اشرف غنی تل په داخلي او بهرنیو لوړو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو لپاره کار کړی او د ناکامو دولتونو د جوړولو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. خو دې ته په پام سره چې اشرف غنی د اوږدې مودې لپاره له افغانستان څخه بهر و، یو شمېر کسان داسې ګڼي چې نوموړی په دغه موده کې له عامو خلکو څخه لرې پاتې شوی دی. اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ د هغو لسو کاندیدانو له ډلې څخه دی چې خپل پالیسی په جزئیاتو سره په ډاګه کړې او ویل کیږي چې په تلویزیوني مناظرو کې هم ښه ځلېدلی دی. خو پر نوموړي د ټولنیزو شبکو له لارې په دې خاطر چې لویدیځ ته نږدې شخصیت بلل کیږي زیات انتقادونه کیږي. د کابل د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله رحمانی وایي اشرف غنی هڅه کوي چې په انتخاباتو کې خلک د پلان او پروګرام ته چې دی د افغانستان لپاره لري رای ورکړي. خو رحمانی وایي یو لوی چیلنج چې اشرف غنی ورسره مخ دی هغه خلکو ته دا قناعت ورکول دي چې نوموړی له هغوی څخه دی.
His biggest challenge to change his reputation in Afghanistan. He is trying to say that
د غنی پر وړاندې لوی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې خپل اعتبار بدل کړي. نوموړی هڅه کوي چې ووایي قوت یې په کریکټر او یا ماضي کې نه دی، بلکې قوت یې په هغه پروګرام کې دی چې د افغانستان لپاره یې لري.
اشرف غنی هم د نور سیاستوالو په څیر د پردې تر شا معاملو او پخوانیو جنگ سالارانو سره د جوړجاړي پاک پاتې نه دی او دا مسئله د نوموړي لخوا د خپل لومړي مرستیال په توګه د رشید دوستم په ټاکلو سره په ډاګه شوې ده. خو اشرف غنی احمدزی د خپل لومړي مرستیال په توګه د دوستم له ټاکلو دفاع کوي او وایي چې دا د افغانستان د سیاست اوسنی واقعیت دی. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړي کیت کلارک وایي د خپل لومړي مرسیال په توګه د دوستم په ټاکلو سره به اشرف غنی خای د ځوانانو او ښځو په منځ کې یو څه ملاتړ له لاسه ورکړي، خو د یو زیات شمېر رای ورکوونکو ملاتړ به ترلاسه کړي. نوموړی وایي اشرف غنی د 2009 کال په انتخاباتو کې ونه ګټله او یوازې 3% رای ترلاسه کړي. خو د کیت کلارک په وینا غنی اوس دا درک کړی دی چې جمهوري ریاست ته د رسیدو لپاره باید د افغانستان له هر ډول وسلوالو او سیاسي څیرو سره سیاسي معامله وشي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 اف ام 3.5.
سموک غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د هوت یا کاپ په 14 نیټه پیل شو چې شاوخوا 2500 کاندید کسانو ځانونه ورته کاندید کړي دي. راځي
له خلکو واورو چې د دوی توقعات د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څه دي. د ازادي راډیو خبریال د کابل واټونو ته وتلی او له خلکو یې پوښتنې کړي.
زمانوم انجینر اتمات چار دیوال انتخابات را روان دي چې انتخابات ریاست جمهوری او انتخابات شورای ولایتی په شورای ولایتی کې موږ نه پیګو چې په شورای ولایتی کې 350 کسان چې ولار دي دوی برنامه نه لري هدف نه لري په دې کابل کې تقریبا 5 میلیون نفوس دي په دې 5 میلیون نفوس دوی څه برنامه لري دوی خپل اکتفا او دوی خپل اکسو باندې کړی دي چې پایو کې چسپوي په دیوالو کې چسپوي چې د ښار رنګ بدوي او دا اوس موږ ایران په دې موږ لار ورکه ده چې کوم یو ته موږ رائے وچو دوی باید مناظرې وکړي او خلک غونډې ته وغوړي د جمعاتو تلارسی ولسو تلارسی قومو تلارسی منګه مثال د ولایت شورا وکیلانو دا غواړو چې صحیح صحیح برنامه جوړی کی غونډه جوړی کی مثال خبره فهاره قریا کی فهاره ولسوالۍ کی فهاره کوڅه کی هر یو سره همکاري وکي او عوام به مغه سره همکاري وکي چې په واقع سره دا خدمت ولادي نو هغه ته ومنګه بیرې ورکو.
زه عبدالولید کابل اوسیدونکی دینه موږ دا خواهش کوو چې خپل زینو کې یا په رادوګانو کې یا په تلویزیونو کې خپل جلسې جوړ کړي چې موږ د یو پیژ چې د څوک دی او د کومه د ولایتي شورا لیاقت لري بعد هغې نه موږ خپل وټوالو دی لیورکو او که داسې دی چې په خپل عکسونه په هر دیوال او په هر ځای کې ولګوي نو دا د افغانستان خلک دی نشي پیژندلی چې دی کې ښه څوک دی او خراب څوک دی.
دا موږ ته نن دي معلومه چې دی کوم یو خسرې دي چې کوم یو ته موږ ری ورکو او که چې ته موږ ته دا معلومات دي چې پلان کې خدمت والي دي لکه مخکې چې پارلمان وکیلان وټاکل شو موږ سره وعده وکړي فیصله وکړي نن دی ورځو تر ورځو چې وکیل د زنګ وخو او ټلیفون نو کوي.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د پایل په اړه د یو شمیر عامو افغانانو نظریات مو اوریدل. قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو انتخاباتو او همدارس د نورو مسایلو اړوند راپورونه او همدارس مرکه تحلیلونه او پزړه پورې مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي افغانستان به ډیر ژر په فضا کې لخپلې سپوږمکۍ ګټه اخیستل پیل کړي. د دې وزارت چارواکي وایي له یوټلسټ اروپایي شرکت سره د یو مخکینی تفاهم له مخې د دې سپوږمکۍ مخ افغانستان ته اړول شوی او په نږدې ورځو کې به کار ترې واخلي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون بیا وایي چې د مخابراتو وزارت د دې سپوږمکۍ د قرارداد په برخه کې له دوی سره مشوره نه ده کړې. صفی الله ستانکزای په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د افغانستان لمړنۍ مصنوعي سپوږمکۍ افغان سټیو په بریالیتوب سره نصب شوې چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د دې وزارت تخنیکی مرستيال بریالي حسام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له یوټلسټ اروپایي شرکت سره د یو مخکینی تفاهم لمخي د دې سپوږمکۍ مخ ته افغانستان په لور ګرځول شوې او په نږدې ورځو کې ترې عملاً کار اخیستل کیږي.
خوشبختانه اوس د ساتلایت د افغانستان په موقعیت او د افغان ساتوان په نوم جابجای شوې دي او اوس وزارت مخابرات او یو تر سات دواله سره کار کوي چې پر سټیشن چې ضرورت دی باید افغانستان د دا ساتلایت سره وصل شي. موږ باندې کار کوو او امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې دا کار ترسره شي او افغانستان وکولی شي چې د دې ساتلایت نه عملا استفاده وکړي.
کغلی حسام زیاته کړه چې د افغان سټیو سپوږمکۍ د ښې ادارې لپاره د خپلو کارکونکو د ظرفیتونو په لوړوالي کار پیل کړی او په دې برخه کې به نور کار هم وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او یوټلسټ اروپایي شرکت ترمنځ باندې یو میاشت مخکې یو تفاهم نامه لاسلیک شو چې لمخې د افغان سټیو سپوږمکۍ د نصب چارې پیل شوې. لبلې خوا د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وایي که څه هم د قانون لمخې په قراردادونو کې د دوی حضور حتمی نه دی خو ښه وه چې له دوی نه هم په دې برخه کې پوښتنه شوې وای. د دې کمیسیون غړي او د لوګر د خلکو استازي انجینیر صاحب خان ازادي راډیو ته وویل د خلکو په استازیتوب باید دوی ته بلنه ورکړل شي چې په ورته قراردادونو کې خپل نظر څرګند کړي.
زه باید په ډېر تعصب سره ووایم چې موږ سره په دې باره کې هېڅ نوه مشوره نه ده شوې او د دې د عمر په حکله د زړوالي او د ځواني په حکله هېڅ نوه معلومات نه درلود. لازمي نه دي خو په خیر په دې خاطر چې د ملت استازي باید د ملت استازو نه باید د کمیسیون د مشرانو د جرګې د کمیسیون نه د ولسي جرګې د کمیسیون نه یو نفر باید پکې وي.
دا سپوږمکۍ د یوټلسټ شرکت په همکارۍ د ختیځ په 43 درجه کې ځای پر ځای شوې ده. د یوټلسټ شرکت مسؤلینو ویلي چې تر دې دمه یې شپږ درش سپوږمکۍ په فضا کې فعالې کړي او افغان سټ یو به هم ښه کار وکړي. اخوا د لیوال په نوم د انټرنیټي خدمتونو شرکت په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، که رښتیا هم افغان سټ یو سپوږمکۍ زړه وي نو کمزوري او د پوښښ صحابه یې کمه وي. دوی لیکلي چې کمزوري سپوږمکۍ د نورو فریکوینسیانو تر تاثیر لاندې راځي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت مرستیال دا خبره رد کړه چې ګواکې دا سپوږمکۍ د عمر له پلوه کم دوام کوي. ښاغلی حسام وویل د یوټلسټ له شرکت څخه تضمین اخیستل شوی چې دا سپوږمکۍ به شاوخوا 5 کاله سم کار وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې را سره اوسئ چې د ولسمشرۍ د کاندید پخواني جنرال رحیم وردګ سره مرکه لرو، او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اوریدل هم مه هیروئ. خو دا وخت د سهار 10:30 دی. لومړی ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان، سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ارګ په مړۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم پیل شو. د ننګرهار چارواکي وایي چې پرون ماښام د دې ولایت د رودات ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر او د نوموړي دوه ساتونکي د وسلوالو لخوا په یو برید کې وژل شوي. افغانستان د کرکټ د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دوه دوستانه لوبې کوي. نړیوال بانک وایي چمتو دی چې له اوکراین سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي، سو دا هیواد وکولی شي د اصلاحاتو پروګرام او مهمې پراختیا پروژې عملي کړي. په جاپان کې د 3 کالو مخکې خونړۍ زلزلې او سمندري طوفان د قربانیانو په یاد نن غونډې جوړیږي. د مالیزیا چارواکي له هم د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د عواملو په اړه په ځواب ورکولو کې پاتې راغلي. او د روسیې پانګوال او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي د سویس له حکومت څخه غوښتي چې نوموړي ته د اقامت ویزه ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې نن د ستر جنرال عبدالرحیم وردګ سره مرکه لرو. ستر جنرال عبدالرحیم وردګ په 1944 مریض کال کې په وردګو کې زیږیدلی. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبي لیسې کې او لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې کړي. ښاغلي وردګ د غراس په امریکا او مصر کې په پوځي برخه کې زده کړې کړي او د کاناډا له پوځي پوهنتون څخه هم په پوځي علومو کې یو افتخاري دکتورا لري. دی له 1955 نه تر 1955 مریض کال کې په هند کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه و. په 1980 کال کې په پېښور کې د مجاهدینو له تنظیمونو سره یوځای شو او بیا وروسته د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند پوځي مرستیال وټاکل شو. وروسته تر دې چې مجاهدینو کابل ونیو، ښاغلی وردګ د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ښاغلی وردګ د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ حکومت کې په 1982 مریض کال کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وټاکل شو او له 1983 څخه تر 1991 نوې پورې د دفاع وزیر و.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید ستر جنرال عبدالرحیم وردګ صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړئ.
تشکر چې د فرصت مساعد شو چې د ازادۍ راډیو سره خبرې وکړم.
مننه وردګ صاحب محترم. اوس انتخابات په داسې یو مرحله کې را روان دي چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، نو که په دې باندې وغږیږو چې د تاسو هغه تګلاره که چیرې ولسمشر سي د سولې لپاره به تګلاره څه وي؟
او واضح ده چې سولې په تأمین کې او راوستلو کې مختلف عوامل او عناصر شته دي چې کړی شي چې د سولې د تأمینولو د بریا سبب وګرځي. د هغو جملې نه اول د ګاونډیو هیوادونو همغږي ده. که دی کوشش و چون اکثر مخالفین دی دولت پا دی هوان بحر زایون لری پناگاه لری از تمویل کیگی تعلیم تربیه کیگی وصلو او انفجاری مواد بند سنبالیگی نو دو خاطر که گواندی هواد دونه پا دی حق لدی مکس همکاری وکن نو فکر کم سول تبو دی مک لاره دیر لنده کن نو دو خاطر اولش ایچه ضرور دی که مگو کولای شو چه ولی گواندی هوادونه پا دی بانده قانی کو چه دی ترخگره تهدید دی مواد مخدرات تهدید دی وصلو دی قاچاق تهدید دی سازمانشه و جراعات تهدید دا طول حق ستون زدی چه هیچ وادی پا یواز دال نشی که ولی پا تنهایی سر دیگو سر برابری و مقابله بکن نو دو خاطر مو دی دو هوادوس پا دی حق ل مشترک تهدیدات لرو مشترک اهداف لرو او مشترک گتی لرو دو که مو پا دی بانده دی قانه کرشون که پا دی حق ل دی مو همکاری بکن نو مبودی زر سولی تورسی که ایدون پر علاوه پسر بینه مبو کوشش و کوچه مختلف گروپونه چه دی مخالفین و دی دولت مخالفین و بخالب که دی او دی اغو انگیزه سفرق ندی دی اغو سر دوی سر تفکیک کو او حق عوامل چه دی دی مخالفت سبب گرزی دلی دی که هم عوامل دی منز یوسو چه زنگی بعض خلق یو تعداد خلق دی چه دی قومی ستونزو پا حق لغشوی دی دی و بل سر قابط دی یو دلی حکومت سر پاتی شوی دی یو دلی و خاطر تل دی
پختن داده چه تاسو لطول نزیاد دی افغانستان په دې تیر دور سکرونو کې د دفاع وزیر په توګه پاتې شوی او په دې برخه کې مو د پاکستان سره هم مذاکرات درلودل او د نړیوالې ټولنې سره هم بیا نو ولې د قناعت گاونډو ته ور نه کړ شو خصوصا پاکستان ته
قناعت خو د خپل ګټه ګوري په دې موضوع کې زمنن بعضی وادونه دي چې د ترخګرۍ نه د خپل خارجي پالیسی د امریکاولو د یو وسیله په حیث استفاده کوي خود ما عمومی فکر دست دی زپده عقیده ایم ترسو چه مو و نتوانیگو چه پخپلا دبر قدرت پیدا کو امنیتی و نظامی زواق پیدا کو چه خپلواک دفاع پخپلا ترسر کو تر حق وقت پوری بو که افغانستان ضعیف وی پارشا پارشا وی نو همیشه با خارجی مداخلات و را جلبوی او ده تاریخ پا او دو که این دسته کار کنه نوز که مگو وکه ودایشو پا قراره سر خپل امنیتی خوب قواتور پا اقا نیمگرتی ها وی ورف اکو او پا ده قادر شو چه ده این مگو گوالی ودون ده قناعت ورسی چه نور نشی کولی چه اقا وکا ده ترخگره او ده نور تخریبی کارو پا وسته خپل اهداف تورسیگی نو ده با مجبور شی چه دی موگ سا حقا سیاسی اقتصادی و اجتماعی علی که چه موگ دی اغو پا لطون که دی لس و کالو دی پارا اغو دی قانه شی
مهم پختر ده هم ده چه تاسو تم دیر راجی که گی ولی ترو صدا کار او نشو تر دیر ها ده او چه بایدو شی
اول خب او نشو پا دی بانده چه پا اول که اگه اویاز را بردو چه افغانستان پاره تاکل شوه و چه ورست دی وقتل پنزوز رو تیراکت کن پا او وقت که داغ رقم بدون دیدونه چه تهدیدات ارزیابی شی او یا کم صحیح تحلیل شی نو بدون دی کم اغنا داغ رقم تاین شوه و او ورست لاغینا تا دوازر نهام کال پوره دی بین المللی نره طول توجه عراق جمع دی خاطه و و افغانستان یا فری و تالی استقامت و ایچ توجه ورنشونه نو اصلا ده آقا دی ملی اردو جوره دل دی دوازره نوم کال پس شروع شویدی ولی موک پده و نتوانیدو چه ده خپل اردو آقا که اول ده آقا چه موک خپل کم آزادی ده عمل ندرنو دل چول اتکام پا خارجی کمک و خارجی مرست و او خپل افغانستان مالی توانده برنه و چی مکتا دغه ابتکار را کرد چی پخپل دی وصل و تجهیزات و پخستل و بان قادر رو زمنان غیر دیگونه بیلویلی قواتون رو نگوکتل چی افغانستان دیگو منظم جنگ دی پارا تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح که دی سر وقتل دیم داغ راز جنگ چوز پرسم مخامخی دی چه غیر متعارف یا غیر منظم جنگ دی دی دو دی پارا اردو آماده که مو پا دی حکل دی موقع اول روزنه چه زد دی دفاع دی وزیر دی نمبری مرسی ها پس تاکل شویم دی موقع روزنه پا دی حکل دیر زیاد حل زلی کلی دی ما آقا بیانیه که تو پا آقا که بگوری پا انترنت که دی موقع اول روزنه پا دی تاکید کرده دی چه در افغانستان در اردو تعداد هم زیاد شی کمیت و کیفیت هم زیاد شی
یعنی در اردو پا برخه که در امیتی دواکنو پا برخه که در پالیسی تردی را پتاسو بانه تحمیلی دلی در نریوار طولین دخوا
واضح و مو خپل غختن کردی او در مو در غختن سات یو سات مثبت زواب را کل شویدی چه اول اردو تعداد دست راجع کاش پا گتی از دارتا بیام جکا یو سل سلور در زارتا بیام دست یو سل پاگاتی از دارتا تر یو سلو بود پینزینی ویزارتا و زمنان دی دو راز جنگو دی پار چوز بود که یو تا یو حد پوری دیر اصری سلا بانده خفیف سلا بانده سنبال شویدی اما نیمگرتی ها به موجودی هم دی هوایی زواکنو پا اکلا هم دی زغراور و قواتو پا اکلا و هم دی قوی آتشدار و قواتو رو پا اکلا و زمنان بعضی نور تجهیزات لوجستیکی بود
وردک صاحب د سولې در وستلو لپاره تاسو د امریکا رول څومره مهم بولی هغه څه چې ولسمشر هغه لټول نه زیاته توجه یا لغښتنه لري
افغانستان کې زه به باور لرم چې امریکا سولې را وستای شوی ایدو ضرورت موجود دونه و چې بلیونو میلیاردو ډالر در مصرف کو او 2500 نفر هم قربان کو زمنن لسو شل زر تعداد که طول معیوب بگرزی نو ده او خاطر تیو حد پوره امریکا تیو برقدرت پا حیث بانده در توان لری چه پا گواردی حواد بانده فشار راولی ترسو چه پا ده اقل ده مکسا همکاری بکن اما چه پسل پسلو که بتوان ایگه چه سول راولی نو زف خبلا فکر نکمه چه یو څوک دا کار کړی شي ولی څوک له تمخ نه پچی ځان دې دوه ټول ستونزو نه خلاص
کړ فشار چې تا ورته اشاره وکړه تر اوسه پورې راوستي ده کوم څه په پاکستان باندې
په پاکستان باندې ډېر فشار څو ورې راوستلای دی فشار پی راوستلای دی مګر تر ډېر حد پورې زیات فشار دی نه پی روړي دوه خاطر نه پی روړي چې پاکستان یو اتومي قوت دی او دې ډېر زیات په دې دور کې دی د ټول نړۍ په دې دور کې ده که دی پاکستان حکومت وشریگی نو پا دو صورت که با اتومی سلا دی اقل لاسته ورشی دی افراد گرایان لاسته ورشی تو دنیا اقل خطر مواجه
دا اوز کرا شده امنیتی سند مسئله تا
بله
دا سند سمرا تاسو گرتور بولی دی سولی و دی ثبات لپاره دا امریکی سر امنیتی ترون
تر طول نخوا هر سرای هر حواد و طول دی افغانستان اولس خدا بغاری دی خواهش دی هیله دی مو هم دی هیله دی چه خپل افغانستان رو توانیگی چه خپل واقع دیزان دفاع وکا اویش ضرورت رو نلدی چه دیچه از امنیتی ترون اقا کایا ورد پایگاه ورکا اما متاسفانه افغانستان دیر سخت شرایطی که دی تروس پر یه امنیتی زواکنه بده قادر ندی چه خپل واقع دفاع وکا او حتی بده قادر ندی در قدرتون چوز فعلا موجود دی چه ده تنویل که نو دو خاطر چه پاینده که هم تنویل شی او زمن نورم و سنبال شی دی تلون هم ضرورت شده زمن دیر زیاد اقتصادی مرسته هم پا دی تلون بانده ارتباط لدی او دی افغانستان تقریبا دی بوجت بوجه تقریبا 90% دی 90% زیادتر دی خارجی مرست دی 90% پر دی خارجی میست دی دو خاطره امنیتی پلان فیلن دی فیلن دی پاره تا در لاس کار پوری چه تاین شویدی دا یو ضرورت دی یو دا دست یو کار نده چه کم دست دیر دنیا که معمول نوی مثلا امریکا در سر دو هوادو سر از تردنون لری
کدا سند پاتشی راتون که ولس مشر تو تاس انتخابات ہو گرتی چنگ دا با سند با امزا کهی پراتر کم شرط نه؟
زخ فکر کم چه دی حسنی نرنی شرایط داسی دی چه دی طول هوادون امنیت یا پا بل پوری مربوط دی او اکثر دی منطقی هوادون هم پا یا دول پیمان که تارون که شمولیت لیدی غیر دیوانه در موضوع هم افغانستان اکثریت پارلمانی اگر طرفداری که زمنان نقیم طرفدار داده زمنان مشورتی دو جریه که هم در موضوع تایید شویدن و فکر نکم چه در کمستون زوی چه آینده که چه هر سوک رئیس جمهور شی اگر به غوری چه در سنت امضا
کرد. یو بلی مسئله ترازو اداری فساد چه بده تیرو چو کدونو که دا یوستون دا پاتشو لپا دولت که دیده دل منزورو لپا ریا را کمو لپا را متقلا رسده
دا خود دیره با اساسی ستون زده دا سی بستون زده چه هم اغیزنام که حکومت داره نه مخنیوی کرده دی دی اقتصادی انکشاف نه مخنیوی کرده زمنان افغانستان نومی هم پا بین ملی سویه بد کرده دی غیر دونه چه در فساد منزلار شی نور دی پیشرفت و پرمختگ امکان نشته دی دو خاطر همیشه زیار بود باسو چه فعلا دستی و اداره را منزه کچه اقا پاک نفس بی حساب دی بی خدمات ارزکا و زمن خپل سیاسی به طرفی وساطی غیر دونه کوشش بود کچه طول حقا ساختارونه چه دی سبب دی فساد گرزی آقا دی من دا یوسف کوشش بگو کرو در بیروکراسی و کاغذ پرانه که یو کاغذ سو چه نتیجه درسی که شل درس دای و امضا شی در بیروکراسی رو آقا که چه خلاص دی فساد سبب گرزده دل زمنا طول مقرره هم باید شایستگی پی حساب بینه دی روابط پی حساب غیر دیگونه باید کوشش بگو چه دی مالی کنترول و تفتیش پروسیجرونه اصلاح کو خود ضد فساد قانون چه ده اغا تنفیز کو او که نیمگرتی ها ویوی تعدیلی کو غیر دیگونه باید خپل کشف استخباراتی شعبات ارگانون پیاوری کو حتی پده حکل یا خاص ارگان من سرم دو ترسو چه بکرشی چه که وقتی هم کشف کو پس دیگونه چه کشف کرد بیا قانون تا وسپاری ترسو چه حکل که جزا ووینی زمنان در جزا هم صرف دو وارو مامورین تا منحصر و محدود نوی بلکه جگپوری خلق تجزاور کار آقای و نمونه مثال شی
دا کارونه طول پا دفاع وزارت که ولی اونه شولی چه تاسو دفاع وزیر روی
کسی کن کارونه
دا جگپور چارواک و محاکمه مثلا دا الکترونیکی سیستم یا زین نور کارونه
بر مو خود پا این وقت که مو پنیر سخت شرایدی که دفاع وزارت جور کرده ایت اردو موجود نو مو شروع که مگه شروع که پایین وقت که مگه جنگ تا هم دوام آرکو بخبلا پایین وقت که چه دی اردو جوره دل و بیار قوانه و جوروان روانه و پا دی وقت که این زمان که دی ترخداری پا زد پا جگلو که هم آخته و پا دفاع وزارت که یه قسمت زیاد کارونه فعلا الکترونیکی شو بیدی لطسر نیمگرتی ها بلری خواه عقب که کوشش بگو الت هم دست شکایات و صندوق موجود و آمه پوخوای موجود و مخصوص کمیسیون ده ضد فساد پا عقل جور شوه و زمنان ده تفتیش طول موضوعات هم عقل کریم و هم تعدیل کریم و او زمینه بعض خلکو هم دی فساد خاطر جزاوی لیده لیدی
وردک سبی یو بلی مسئله چه هم دی بشر دی قرون برا که دی ترازو و خری و رستی پختنه میدن پا دی رستو کلونو که او سم دی اختنه کی چه دی تیر و جنگون و جنگی جنایتکاران باید محاکمه سی او انتقالی عدالت پروسه باید پلیشی دی برا که ستاسو تقلاره سده دی اختنه تم زواب سده
دوست خو عدالت انتقالی که خو کمبل اغد جزا نور کبی صرف فلتا غختنه شویده چه در خلق خپل کارون بانده اعتراف و که در ملت نعفه و غوری افغانستان خو یا دست ملت دید چه مثلا دو خلق کنه چه دوست مطرح دی د خود د کمونیستی رژیم په وخت کې په ملیونو خلک وژل شوي دي د جنګ په نتیجه کې، په زرهاوو خلک په محبسو کې شکنجه شوي دي، د منځه تللي دي، ډېر خلک شته دي چې هېڅ هغه پته یې نه لګېږي. د ما خپل ورور کاکا یو تعداد زیات تر اوسه پورې ورک دي، نه نه ځای معلوم دی، نه هغه معلوم دی. د هغو ټولو جنایتونو په مقابل کې د افغانستان خلکو هغه بخلي دي، ټول یې بخلي دي. نو د اوس زه فکر کوم په مغو رقم چې ویل کېږي د عامه پوهاوی دپاره باید د عدالت اعتقادي د هغه شي.
تاسو صرف د کمونستانو د وخت یادونه وکړه، د پس له هغې د مجاهدینو د کورنیو جګړو یادونه مونه
کړه. نه د هغو خو یادونه کوم، خو مګر هغه د هغو په تناسب ډېرې کمې دي، ډېرې کمې دي. په هغو کې په میلیونو نفر تلف شوي دي، په دې کې په زرهاو نفر تلف شوي دي. منتها په دې اخله هم باید هغه عدالت اعتقادي څه چې وایي هغه شي. یا قسمت خو یې د اوس هم تطبیق شوی دی. بعض خلکو په خپله په آخرو کې په راډیو کې ووایي چې موږ هغه کړي دي، موږ عفه کوي، موږ ښه کار نه دی کړی. تاسو باروېدلی زه یې نوم نه اخلم.
ډیره مننه د جمهوری ریاست له یو کاندید عبدالرحیم وردک څخه چې له موږ سره یې مرکه وکړه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه، جوړونکې لینا شریفي. د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. کله چې په یو کور کې ماشوم معلول وزېږي، کورنۍ میندې ملامتې ګڼي او ځوروي یې.
کوم کار خراب شي یا لږ دیک خراب شي، کور ټول خلک ماته په قاری وایي چې مایو به ماشومان وګوروي، دې دا کار وګوره.
ډاکټران بیا د ګڼو معلولیتونو پړه پر کورنیو وراچوي. وایي چې د رواني فشارونو او تاوتریخوالي تر څنګ د نږدې خپلوانو واده کول د ماشومانو د معلولیت یو لوی عامل دی.
دوه نږدې خپلوان سره خونچاري کوي، هغوی که ودونه وکړي بچي یې خو اول کیدای شي چې نقصان شي، او که بیا زیان نه کوي بیا نه کیدای شي مایوبه راشي.
په دې خپرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو. درنو اوریدونکو، ګڼو افغانو کورنیو ته چې کله یو بیگانه په مرکه ورشي نو ورته وایي چې موږ له پردیو سره خپلوي نه کوو. شکر د نجلۍ د تره ماما او ترور زامن شته، لور نه بیگانه کوو. خو ډاکټران وایي چې د نږدې خپلوانو یعنی د تره د لور او زوی یا د ماما او عمه د زوی او لور یا داسې نورو نږدې خپلو واده کول له روغتیایي پلوه زیان لري، او کیدای شي د دوی اولادونه یا معلول شي او یا هغه مخفي ناروغۍ چې د دوی په نسل کې شته بیا راڅرګندې شي، چې ډېر ځله د دغو معلولیتونو او ناروغیو له امله بیا میندې کړول کېږي. لومړی به راشو دې ته چې د نږدې خپلو ترمنځ واده کول کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټره نجم السما په دې اړه معلومات راکوي.
که چیرې دوه نږدې خپلوان چې سره خونچاري کوي، که ودونه وکړي بچي یې خو اول کیدای شي چې نقصان شي یا زیان وکړي، او که بیا زیان نه کوي بیا نه کیدای شي چې مایوبه راشي. په مغزو باندې تاثیر کوي، یعنی عقل به په خپل ځای نه وي. داسې خلک هم شته چې خپل خاله لور خاله زوی سره ودونه کړي، بیا د دې ماشومان ړانده راغلي دي. دغه شونډې چې چاک وي، کام چې چاک وي، د نورو امراضو په څنګ کې کیدای شي چې دغه خپلولي هم په دې باندې تاثیرات خپل ولري. په زړه باندې کې کله کله یو سورای پاتې کیږي، هغه هم کېدای شي چې دغه د نږدې خپلوالیو څخه پیدا شي. د دې امراض په څنګ کې د اډوکو باز امراض یا نو اقسام د کمخونیان دي چې دغه نږدې اړیکو له کبله منځته راتلی شي.
ډاکټره نجم السماوي چې په دې وروستیو کې د معلولو یا سوی شکل ماشومانو زیږیدنه زیاته شوې ده، چې د امیدوارۍ پر وخت د رواني فشارونو او تاوتریخوالي تر څنګ د دې یو لوی علت د نږدې خپلو ترمنځ واده کول دي. دا چې ولې د نږدې خپلو د واده له امله ماشومان معلولیږي یا ځینې ناروغۍ پکې بارزې وي، ډاکټره نجم السما یو ځل بیا
خاله زوی او خاله لور یا د اما زوی د ماما لور که ودونه کوي نو دوی نیکونه کې شریک وي نو نیکونه کې یا غور نیکونه کې کوم مرض وي هغه قرا قرا انتقال کوي دغه خواص څنګه انتقال کوي بعض حجرات دي چې ارثي خواص انتقالوي یعنی د هر انسان په وجود کې کروموزومونه دي کروموزومونه د سوړه وړه ساختمانونه دي د حجراتو د هستو په منځ کې چې هماغه خواص را انتقالوي تر و اته پښتو پورې دغه خواص انتقالیږي کیدای شي چې د دوی په غور غور نیکونه کې یا مرض وي په نیکونه او پلارونه کې مخفي وي مګر د دوی په اولادونه کې یو دم بارز شي راخ کار شي او د دوی اولادونه خدای مکه مایوب راشي دغه یلات
خو پښتنه داده چې ولی افغانان په خپلو کې واده ته ډیر زړه کوي لور خور بیگانه نشي پردی زوی کورتره نشي د قبیلې او قبیلوي اړیکو ساتل ځینې هغه عوامل دي چې افغانان په خپلو کې سره واده کوي
منګ اخپلان کې ډیر ورکو چې پردی نشي اخپل کې د دې پر ورکو چې نه خو سره خشول وو چې داس خلک ته ورکو سبته مخیر لر خپاوي خپل په داس خو چې هر څه تنه مینه محبت زیاتوي کرنای کې ښه خبره ښه سالاند وی خور لر د خشول وی مړه پټوي چې دا سړی ته ورکل نن ته معلوم وي سبته هر څه زوري
نوم می ارشاد ده ده خوص ولیت و سیدون که ترزی تا منگ خور ور کرده ترزی منگ رور تا خور را کرده هم ده وجه کن اخپلو که دوی دوستی که وی چی ده غد پردی سڑی می وی کور تو پردی سڑی را نشی کنه اغا ده خز اخپلوان وی کور که خو نور دیر اغا وی ده واس خوشحال وی سر تون
که ته هم افغانان په دین یت چلور به د پردو په نسبت د خپلو کره خوشاله او آرام وي نو لنجدي خپلو سره خیخی کوي خو کله چې د دوی ماشوم معلول وي نو بیا هم د کورنۍ خزه ته پیغورونه ورکوي او ځوروي د ننګرهار اوسیدونکو عدله وایي چې ماشوم یې معلول دی نو خسرګنۍ ورسره له دې عمله ناوړه چلند کوي
ما مې د کاکا زوی سره واده کړ زما دوه ماشومان دواړه پخې کږي دي په کور کې ټول ما ته سې په دغه ګمانې ګوري چې د دې ګنا د ماغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم چې کوم کار خراب شي یا لږ دېګ خراب شي نو کور ټول خلک ما ته په قاریږي وایي چې مایو به ماشومان یې وګوره وایي دې دا کار وګوره خواښه مې ما ته سره جنګ کوي وایي چې د ماشومان مایوبه دي ما ماده خو خدا پاک کردنو
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوړي خپل نوم واخلي وایي چې د ترزوی سره واده کړی اوس یې کله چې ماشوم پیدا شي سرغټ او تنه وړوي او نه پوي چې له دې عملی کورنۍ دا ګرمګنی وایي چې تا حتما کومه ګناه کړې چې داسې خدای اجازه درکوي
پنج شش سال میشه کورسی کردیم بچه
پنج شپا کلمه دواده کیگی ده ترزوی میره بار و پا تزاره واده کرم اسم چی ماشوم کیگی سر غرد تنه وره او نریوی بیمری خسرگنه میله دی عمله تل پا ما فقار بی او خلق میره تنگه بی پیغونو نرکه بی وایی چه تا چه گناه کری چه خدای پا دیرقم در نباسی پا تزاره واده کرم اسم پا خواره وجنی زما چه گناه ده ما خونه دی جور کری میره می هم وایی چه ولی سم اولاد نشه پیدا کوای اغا هم پیغونو نرکه بی
د علوم اکادمی د اسلامي برخې غړی نصیر احمد نوربخش د ماشوم د معلول پیدا کېدو او یا په هر بل دلیل د ښځو ځورول غیر انساني او غیر اسلامي چلند ګڼي ښاغلی نوربخش وایي د دغه سې زیانونو د مخنیوي او د ماشومانو د روغتیا ساتنې په مقصد به دا ښه وي چې په خپلو کې خیښي ونشي دی زیاتوي د اسلام له نظره هم دا بهتره ده چې له بیګانه او سره واده وشي څو له خپل قوم او کورنۍ پرته له نورو سره هم د دوستۍ اړیکې ټینګې شي
داسې حدیث هم موجود دی او حدیث لفظ اندازی ته انکحو فی الغرائب دا معنی چې تاسو کوش کوی دی او څوک له تاسو سره دوستی نه لري تاسو لوین نه دی له دوی سره تاسو د ازدواج تر سره کوئ البته دا اجتماعي فلسفه لري خپلوان خو بل غنه خپل نمنځ کې سره خپل دی خپلوی لري راسدار سره لري ازدواج نه موضوع ک رحمت سي او کنه سي او همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملی نزون کیم کده خبر وګوري کاملا روخانه د دغه ازواج متحرات مختلفه د قومونو مختلفه او طایفونه وي دا ټول دلایل په دبن د لات کوي چې باید په کورنۍ کې په خپلوانو ترمنځ ازدواج موضوع تر سره نشي کوشش وشي چې له نور سره نور قومونو سره نور د قریب سره بیگانه چا سره ازدواج مثلا چې تړاو رامنځته کې لوګي سره هم غشي دوستان چې لوګي سره هم د مینو محبت اجازه
ځینو کورنۍ سره دا پوښتنه ده چې کله دوی غوړي نږدې خپلو کې واده وکړي نو کوم معاینات وکړي چې راتلونکو کې ورته ستونزه جوړه نشي ډاکټره نجم السما وایي چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ داسې کروموزومي معاینه چې د مخفي ناروغي او ترک ولګوي ممکنه نه ده نو ښه لاره دا ده چې تر اوسه د نږدې خپلوانو ترمنځ له ودونو ډډه وشي
داسې معاینات چې معلومه کی چې دغه د خاله لور دغه د خاله زوی سره واده کوي د دې معاینات مخکې د مخکې وکړو چې دا کوم مرض لرودلی شي په آینده کې ماشومان کنه داسې یو معاینات وجود نه لري شي کولای چې ټول دا کروموزومي امراض معلوم کړي چې دغه الک یا جلی کروموزومي امراض لري نو دوی د سره ودونه نه کوي بیخي مشکله ده شکر مرض کیدلی شي بعض کمخونیانه کیدلی شي بعض د اډوکو امراض کیدای شي بعض عضلاتي اسکلیتي امراض کیدای شي چې دا بیخي اخکاروي او دا باید چې خپل خپلوانو سره هیڅ ودونه ونه کړي پردو سره واده وکړي چې هماغه جین یا هماغه مرض مخفي شي یو بده مقوله د خلکو په منځ کې ده چې دوی یوازې د وینې ګروپونه معلوموي دا سره روشنفکري کورنۍ زه پیژنم چې لکه تنا د وینې ګروپ معلوم کړي بیا وایي چې نه د وینې ګروپ مختلف دی نو ودونه به سره کوي نو هیڅ مشکل نه پیدا کوي حال دا چې د وینې ګروپ مشکل نه ایجادوي
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم خوشاله دی وی
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com